سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجې دي. زه صفی الله ستانک زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې په کورمه کې د فرقه ایش خړو دواړو ښکېلو خواوو د اوربند تړون لاسلیک کړی دی. په کورمه کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 1.5 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د حکومت ویان محمد علي سیف خبري اژانسو ته ویلي چې شیعه او سنی مشرانو موافقه کړې چې لږ تر لږه د 2 ورځو لپاره بریدونه ودروي، ځکه چې د اوږدې مودې حل په لټه کې دي. د خیبر پښتونخوا صوبې په کورمه زوله کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ تاوتریخوالی د نومبر په 1 وروسته لاغه پیل شو چې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسان یې وژل. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي وسلوالو کسانو دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه مخکې له دې چې سیمې ته یو حکومتي پلاوی د کړکیچ د کمولو په لټه کې شي وسوځول. اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان کې د عبادت پر مهال پر ملکي وګړو برید غندلی او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یوناما د شنبې په ورځ په یو بیان کې د نهرین برید غندلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د 2 مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. نور احمد لکنوال په 10 کروڑ هندي روپیو نږدې 1,200,000 ډالرو چنای سپر کینګز واخیسته. د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل د 2015 کال د لوبو بولې په سعودي عربستان کې پیل شوی چې نن پکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او سلو بالر نور احمد لکنوال وپلورل شو. تر نور مخکې د آی پی ایل پروانه بولې کې رحمان الله ګوربز د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې لخوا په 2 کروڑ هندي روپیو اخیستل شوی. سږ کال د آی پی ایل بولې ته 13 افغان لوبغاړي شارټ لیست شوي دي. د ویل اف د چې راشد خان بیا له وړاندې د ګجرات ټایټنز لوبډلې په 13 کروڑ هندي روپیو څه باندې 2,000,000 ډالرو له ځان سره ساتلی دی. ازادي رادیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اورئ او همدارنګ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دغه پروگرام کې دا اوري چې د پاکستان په کورما کې سنیو شیا ډلو چې مخکې ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو یو ورځنه اوربند باندې موافقه کړې ده. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د سختو امنیتي تدابیرو سربیره نن لاریونونه کړي دي. هلته دغه تحولاتو افغانان هم اغیزمن کړي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
نور رپورټونه به هم ولرو. د افغان غالي اوبدونکو ښځو له ستونزو به هم په دغه پروګرام کې خبر شي.
یک قالین در مدت 4 ماه الا 6 ماه تمام میکنیم و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، برا درد میشیم، خود ما خونک میخونه سینه بغل میشیم دیگه.
در دی شیبی
د ازادی رادیو خبر ټولګه
پیل بده. نهرین په خونړی بریدو کې اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان ولایت څانګې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې پلاوی په کابل کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د نهرین دغه برید غندلی او د قربانیانو د هغوی له خواخوږو سره او د هغوی له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. یوناما هم ورزمخ کې د نهرین برید وغانده او پر طالبانو غاګ وکړ چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې تېره ورځ د نهرین د برید مسؤلیت ومانه. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی رپورت لري.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوشیټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 30 اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوی لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنۍ غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمیر یو لستانه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالي دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بي خبري سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګرې ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د دې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګرې ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یوناما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړه ولیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان حکومت خبر ورکړی دی چې په کورما کې د فرقې شخړو دواړو خواوو د اوربن تړون لاسلیک کړی. په کورما کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او یو نیم سل نور ټپیان دي. دواړو خواوو د حکومتي پلاوي له رسېدو وړاندې دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه هم سوځولي دي. دا نښتې وروسته له هغه پیل شو چې د نومبر په 28 په کورما کې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسانې ووژل. اخوا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د سختو امنیتي تدابیرو سره سره او سربیره په دې چې اسلام آباد ته ټولې مواصلاتي لارې د حکومت لخوا په کانتینرونو باندې تړل شوې وي، د پاکستان د بندي د پاکستان د تحریک انصاف د بندي مشر عمران خان لزګونو پلویانو مظاهره وکړي. دوی د خپل مشر او د تحریک انصاف د ګڼو نورو بندي غړو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د دغه نوې تحول سره سره هلته د افغان کډوالو وضعیت هم مخ په خرابېدو ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتو ځانونه وساتي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د مظاهرو او لاریونو په درشل کې د پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو ان ایچ سی آر تیر شپه ناوخته په خپل واتس اپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوی ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوی او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دي. یو ان ایچ سی آر ویلي د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټول دوستانو ته ویلي و چې د ستاسو ضرورت نه سوې دوی دې بیرون نه راوځي، ځکه چې د کوم لوی مظاهره د اسلام آباد کې او زبیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساس شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا ته لازم نه بیرون دې څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری سوي وي، بعضي خلک به نیول سوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو د دې شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوي افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارک او سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی را خوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چیرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولاکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې تا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږه مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژنې نه، په شخصي جامو کې اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډي ولس سیمو کې نږدې 10 تن افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر راخوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو په دې کمپاین کې برخه اخیستې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
نه به خشونت علیه زنان،
نه به خشونت علیه زنان،
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بېلابېلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورده مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړه سورتنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې ویلي، دغه شپاړه سورتنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یوه ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړه سورتنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین 16 روزه مو میتنه
زموږ د شپړه سورزنای کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بیا عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
استبداد کله زنا جوړی وشه شته میتنه
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلامي په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو لوګدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالری بس پنا تصویب کړه. په دې کانفرنس کې به وزلو لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګ 1 تریلیون ډالرو بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د کاپ نهویش پنوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدې چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو، د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبې په سهار تصویب شو، شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې وه، د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبې تر ورځې وغځېده. د شنبې په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبې په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لمړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نهویشت غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمي مذاکراتو کې مطرح ده. روټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. روټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بی وزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله.
اوس هم ورزو د غالی اوبدونکو میرمنو د ستونزو په اړه رپورټو ته یو شمېر ښځې او سړي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غالیو اوبدلو په کارځایونو کې په کار بوختي وایي په بېلابېلو ناروغۍ اخته شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له غالیو اوبدلو کمې پیسې ګټي چې هم د دوی د درملنې چاره هم نه پې کېږي. ځینې د غالیو د تولیدونکو شرکتونو خاوندان هم دا ستونزې تاییدوي. ډاکتران وایي غالۍ اوبدونکي باید له تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره له ماسکونو استفاده وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
قلمبافي کار سخت است که ما د قلمبافي مریض میشم.
گلسوم چې د سمنګان ولایت یو غالۍ اوبدونکې ده وایي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې دا کار کوي او له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبي څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغې سره له دې چې خپله تنخوا یې ونه ښوده خو ویې ویل چې ډېرې کمې پیسې ګټي.
بخاطر مشکل اقتصاد
د اقتصادي ستونزو لامل غالۍ اوبم. یو غالۍ په څلورو تر شپږو میاشتو کې بشپړوم. غالۍ اوبدل ډیر سخت کار دی. له دې امله مې ملا اوږې پښتورګي او سینه درد کوي. د شرکتونو غواړو چې زموږ تنخواوې لوړې کړي څو زموږ اقتصادي ستونزې حل شي.
عبدالرازق چې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو بل غالۍ اوبدونکی دی وایي چې د غالیو اوبدلو له امله یې د تنفسي ناروغیو ستونزه پیدا کړې ده. هغه وایي
غالی ډیرې خاورې لري او هغه کسان چې غالی اوبي په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. زه درې کاله کیږي چې په تنفسي ناروغۍ اخته سوی یم او تر درملنې لاندې یم. په داسې خونه کې نسم پاتې کېدلی چې دروازه یې بنده وي. دا ستونزه یې راته پیدا کړې چې آن حمام هم نسم کولی.
د غالیو د تولیدونکو یو شمیر شرکتونو خاوندان هم تاییدوي چې د وخت په تیریدو د دوی کارګرانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدلو کارخونه لري ازادي راډیو ته وویل
د غالیو تولید یو سخت کار دی. هغه کسان چې د اوبدلو، وړې سپینولو او رفوګرۍ په برخه کې کار کوي په راتلونکي کې د سترګو کمزوري، د ملا درد او د پښو دردونو سره مخ کیږي.
ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د غالیو تولیدونکو ته سپارښتنه کوي چې د غالیو اوبدلو پر مهال ځانونه له دوړو او خاورو لرې وساتي. د دوی له ډلې مریم رسولي ازادي راډیو ته وویل
شاقه کسان چه غالی و بی پا سری نروغی و سینه بغل و در تنفسی انتانه توخته کیگی. در سکو و استونی پا برخه کهی درد او سوزش پیدا کیگی. حقا کسان چه پا دی سنت کار کهی باید لماسکونو استفاده وکری او در دور و سخه زنونه تر ممکن حد و وسطی.
و تو حد امکان باید گرد خواب باید خود دور نگاه کنن.
د شمالي ولایتونو د غالیو تولیدونکو له دې عمله شکایت کوي چې د دې ټولو ستونزو سربیره دوی کمتن خاطر لاسه کوي چې آن د خپلو اقتصادي ستونزو د حلولو توان نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د غالیو تولید زیات شوی دی. یا د ادارې ویلي چې د افغانستان د غالیو کلنی تولید له 101 میلیون متر مربع څخه 303 میلیون متر مربع ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په وینا شاوخوا 1,200,000 کسان چې 90% یې ښځې دي اوس مهال د افغانستان د غالیو په صنعت کې په کار بوخت دي او د غالیو د تولید ارزښت 313 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په 22 ولایتونو کې غالۍ اوبدل کیږي. په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې او 150 هیوادونو ته صادرېږي.
حکومت شروع کری دی خی
لزدکرو محروم جنو سره د زړه خواله
په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتست او سم ورزو د زنغوزه او اجل غوزو په ارتباط باندې ریپورت ته د زنغوزه او افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان دغه مشهور وچه میوې د بازارونو له پیکه کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزه او راټولولو د قناتوار ګټه نشي ترلاسه کولی او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کڅام مني چې د تیر په پرتله د زنغوزه او بی راټیټ شوي او بازارونه لازم ورته نشته، خو وایي هڅه کېږي سکال د چین له لارې نړیوال بازار ته 6000 تنه زنغوزي صادر شي. دا چې زنغوزي یا جلغوزي اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي، څنګه راټولیږي او په اړه نورې خبرې د فیروزي عزیزي په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچیر کار ورته ونی شي وایي بازار پرانیستل نشي، زموږ باغوانان چې دي توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د جلغوزي سوداګر رحیم و که څه هم په افغانستان کې سکل د جلغوزي حاصلات ښه بلل سوي، خو د دغې مشهور افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي او د جلغوزي سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزي کاروبار کوي هم ازادي رادیو ته وویل:
نه مخکې خیر دا سکل خو خرج لري تواني دی او چا غوړ غرونه غوټه خاص کړي پر توان کوي ته موږ باید دا کومه یوادونه ته دې ورکې موږ دا خپل قرارداد وکړو دا یوادونه ته موږ واستولای شو
د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي سکال یوازې له خوست ولایت 15000 ټنه جلغوزي راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار له نشټوالي ناهیلی دی.
سکال جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات سي تر 15000 ټنه پورې جلغوزي په یوازې په خوست کې دي چې دا غا قیمتونه متاسفانه شکل تا چلور لکه کلدار باندې دې قیمتونه یو ټنی په پدې کلدار باندې خرچي په پدوسانه او نړیوال بازار ته تک
دا سیمحال چې نوموړی وایي تیر کال 10000 ټنه و، خدا چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سګنی حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل چې 80% مصرف یې شرډي ورکو او 40% یې تاجران ورکول. په هغه وخت کې هم اروپا ته هم دوبۍ او عربي ملکونو ته هندوستان ته او زیات یې چین ته صادرېدل. چې اوس د سکتور خصوصي په خپله مټ دغه صادرات کیږي د چین هیواد ته.
ښاغلی الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدي نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوو اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده، نشي کولی چې دا واخلي. بیې راټیټې شي هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنې په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپله د اغوستلو توان نه لري او خلک جلغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېره ښه میوه ده، ځکه چې که چېرته جلغوزي وخوړل شي نو بیا د خلکو یخنیم لیرن کی.
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو، غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر
جلغوزه ویټامین کی لري چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین دا، او چې ویټامین کی د انسان په بدن کې نه وي بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهږي د یغوی نه درول ډیر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دا چې مونږ ورته وایو فاسفورس، دا منرال چې دا ډیر مهم دی هډوکو لپاره، غاښونو لپاره مهم ده. او بل چې دا مګنیزیم، ما مګنیزیم لري چې موږ مګنیزیم ورته وایو، دا په دې کې موجود ده. او دا د بلډ پریشر، د وینې د فشار د کنټرول د لپاره ډیر مهم دی مګنیزیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تور طلا په نوم هم یادیږي، د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي، خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست دی. دا چې د راټولولو پروسه یې څه ډول ده، افغان سوداګر علي مرخانی په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
لگ رنگ جوڑ کی دیا گنا پاس مارتا چاہو بھی اخلاصی پکا ہوئے
کته هم په 1995 کال کې خوست کې د جلغوزې د پروسس د وی فابریکې د بنسټ ډبره خودل سوی و. خود خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب میرزا وایي له بعد امر غدوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزې پلاسونو راټولوي او پاکوي. د یادونه ده چې د افغانستان جلغوزې د تیر جمهوریت نظام پر مهال بهر ته د لوړې کچې صادراتو لامل نړیوال شهرت خپل کړای و. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د 1995 لمریز کال د لړم په 15 نیټه چین ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د یو هوایي دهلیز پرانیست وکړه، او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم 15 به هر کال د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. هغه مهال د 25 کیلوګرامه جلغوزیو بیه 5000 افغانۍ وه. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي توګه اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو، نه یوازې د جلغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو اقتصادي چارو یې هم سیوری غوړولی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنزو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سوالات بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سوالای ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تر سوالای. ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزوري ده. مثال کلینیکونه نو کو نو دا شاید دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهله ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکی یم زارو خیرو د کلیم. خو موږ خستون زه دغه داسې یو کانټینیو شی کار نه کوي. باید څه انټینیو شی راته منظور سي. سړک مو بیخي بې اندازې زیات خراب ده. مسل مرزان شی پیش لري دغه ځکه کې بل وسالی سره به پورې سي. زموږ درې غنټې مزل دغه خراب وي لار نو هله من دغه ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابري چی د طالبانو حکومت وای سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو لوبټو څخه پاکی کړی دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زمونږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو لسوالیو ته سوال شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې بواوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زو د اوس لارسن کوته میاش بی میاش بی میاش ته خو خیر بیا څه بل پرتر بیا مواد ته لور کوم.
دا چې مینا ولی احتیاط تلار هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې لڅ ډول نشي مواد څخه استفاده کوي په دې اړه مولار واپو متي ولا وزیر سره مرکه کړي.
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره یو خبرې دي خو د دې خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وای چې تر نشي پرې خودل او وسته می خلق درناوي کوي.
دا عمل خو انسان په شورې د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو ځینې لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران نه پوښورې بس چې دا ډیران یو د تاناسي د عمل
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوښوم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده؟
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریب ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریب هغه ځمکه هم د بنګو له بوټو پاکي کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوی دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالۍ ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانان نیروهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زمونږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زمونږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چارسی ما تخریب
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافی مرسته وکړي. د غنمو او وړو مرسته را سره وکړي. د اسلاسو او تخمونو مرسته را سره وکړي چې موږ یې وکړو ښه حاصل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ او بزګر مقصود ادعا کوي چې د بیوزلۍ له امله د بنګو کښت دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي له همدې عمله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي. مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
پر راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت وای سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر زمکی د بنګو له بوټو څخه پاکی کړی دی.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا موتاد کېدو د مخنیوي لپاره دی د دوی لپاره د کار زمينه برابر کړی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د موتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفر او دغه ډول په هرات کې د موتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفر ته درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې د خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې شي او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي د نشي موادو د اسان او ورزان پیدا کېدو لامل به بیرته موتاد سي.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل چې زه ودا وس بلارسم کوته میاشت خو اخر بیا څه بل پر تر بیا موادو ته لور کوم.
د موتادینو ساتنې او پالنې مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشانه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د موتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکاري له امله موتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکاري د لاسه تللي مواد مخې درته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بیکوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشر نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارف کوو. هر څوک چې موږ یې لکو هغه خپل قربان تسپارو د دې لپاره چې د خلک بیا بیرته راوونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو، روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار لښپګوڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړې، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشهیي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کېږي او دا شخص به معتاد کېږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سړی نه معتاد کېږي، بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي، چې دی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د ده خبر نه دي چې د ده ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ده ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له ده نه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړې. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لري کول لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په ویلو کې غمونه لري کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي، که هنر ولري هنر ورڅخه اخلي، که ښه صحت ولري صحت ورنه اخلي، آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري، او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نشه مو مینا او غذا د څه فکر کوي سي ایا د وخت په تیریدو سره د دوی اصلي مینا له یاد وځي او نشه یې مواد یې ځای نشي
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي د دې شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول حرسه یې د ذهن څخه وتلي وي یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکو ظفر له دیار له سوکالو راهیسې نشه کوي دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال موتاد سوی وای چې درې ځله د موتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته موتاد سوی دی ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه دا چې ظفر ولی او څنګه موتاد سو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده
درس می الحمدللہ ویل د پوشر یو لس کال پورم بس دیو بیا غیرت یار دوست و جن پوشه په دغه عمل باندې راغل او دغه عمل ناشته است پوشر درس زم د لاس پاتې شو پوشر یو بس تا حالت تر ورسید عمل ته هغه وخت ما شروع کو پوشر د تش سیګریټ نه نیورې پوشر پلاسم سیم کیوم او دغه نه بعد هم د سیګریټ او سیګریټ نو بیا 400 سونه بس په تاریا کو تاریا کو پوډر تر ورس بیا دغه نه بعد ما کله واده وک پوشه او د واده بچو خوون شم پوشه ری بس بیا ما یو دکان درلودم د بوتانو سیکنډ هند بوتان پوشه ری کوم چې خارج نه راتله پوشه ری کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړ پوشه ری په خبر ته په خور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه زه ډیر وخت دکانداري وکړه پوشه ری دکانداري مده دینه شه د وژن رانه دکان هم دلا سره لاړه دکان هم پاتې شو سرمایه ډیر زیات ما لاړه پوشه ری د سی وې د کورونه بر لاړه دا ورځ به د سی وې پوشه ری چاته سو هم زرم 1200 هم چې سو ګته ترتله پوشه ری وګله په دینه شو ورکول تر نن پورې نشه کړی دا ډیر لاس کړی کیږي الحمدلله پوشوري د بل لارې نه ما پوشوري داسې پیداګيري داسې پوشي کار نه کړی پوشوري چې پاوې باندې بیا د چا کوړه وخت هم یې پوشوري د سیو بل غلط کار کړی پوشوري او پیسو باندې بیا تل معامل کړی ورونه عمران ناراضه پلار عمران ناراضه پوشوري په دغه ارمان ګور تر نه لاړ او دا غرمان زمنګ د پلار ماغه د پوره نشو پوشو یو مورم د غمورم ژوندې دا اوسم کوشش کوم پوشوري په دې ځکه چې ستري ما وړم پوشوري چې د عمل تر کومه د غي په ژوندې نه باندې او دا غي دوا وخت دا وینډنم زال د بستر شوم صدق زینو وت پوشوري او بس چیرته دا سی وندوال سره بیا مخ شو پوشوري چې هغه په د عمل باندې اختوي او سترګې م سره ولګي پوشوري هغه په د عمل وګورو نو به زمنګ لره نه ورته خبر وانه خوېږي پوشوري بس پوشوري چې کله انسان عمل پرې دی به د دې نه لري دا چې وزه تلر شي دا مری په نظر ونه لګي پوشوري انداسې ملګری په نظر ونه لګي چې بیا دې عمل سره مخ شي دا عمل خو انسان پوشوري د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جمعات نه د کلی نه د هر یو ځین نه لري کی بس یې زه خو دې ډیران د پوشوري بس چې دا ډیران یو د تانا سي د عمل خلکو سره هغه وخت خیمه او خیسهګه م پوشوري او خمینه را سره کی او خ ناز را کی او خ په خندا او په خوشحالي او خ قدر او خ عزت نه کی چې کړه د عمل نه کو وسې کله په دې عمل باندې خلک یې د پوشوري بس بیا د هر یو سړي پوشوري بده می سيګم پوشوري او سه پلارم تیری ګم بس سس هغه کاغه بدم دغه یې سيګم پوشوري داسې احساس کوم چې ده د مان بدر راځي مخدر مواد ترخه خاطر د پوشوري چې ډېر یو خو پلار یو داسې پلار پوشوري چې الله تعالی ماکرا کړو ډېر یو غیرتی پلار ډېر کړهونه ډېر تکلیفونه د شپې تهجد منځونه دعاګانې سحر پورې تلاوت ډېر کوشش پوشوري چې بچي ادا کړم خو نه پېدم او ما د خپل عمل د شیطان می منل او د خپل پلار می منل تر نن پورې په دې عمل کې پوښیو چې کله دنیا نه لاړ پوښیو دا وو سرمان کو وو سلاست سن راځي تر نن پورې پوښیو په دې باندې جاړه م پوښیو او چې کله مز په لخوا نه سر کې د ما تر پیاز نو زما سترګې ډکې شي پوښیو او بس حتی دې پورې چې بالغ لون شي نور پوښیو د ډېرې جاړه دا مواد می استعمال کړی نو ور نو اوس په می ډېر ژوند خو پوښیو تر ډېر حدا پورې د زما ډېر ملګری پوښیو اوس پوښیو سو په خارج کې سو چیرته سو چیرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي او مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده او وروسته پوه شوې او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځو پوه شوې بس دا هم ځای ده په شپخانه کې پراتې متحدین سره
تر نو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمن یې سخت وارخطا کیږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مور شوم
د اکرام پلار بیا پازاب شوی
او پازاب یم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول
د نستاب خو بدی درد نه کوي
نه نه د نستاب می درد نه کوي ما ته له دوا خانی نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلی پیچکاری خدای او مشکیږي چې لګي ایس ګټه نه درته کړي یو سات آرامې به څنګه دردونه در پوري شي
نو څو کوم بل چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاشه
ډاکټر خو مم دغه پیچکاری را کوي
وسړیا داسې نه وی چې خدای مکړه د نس تب ته خراب شوی وي کزما منه ډاکټر ته بده بوزو
د نس تب کوم داد جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاری داسې نه وی چې د نن خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن بده د همدې ټاپ له لاسه درد کوي رضا ډاکټر ته بده بوزو هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي
سمه ده لاړ بشو
رازا
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض چې تاسو یې یوه میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو
او په یاد مشو په یاد مشو خا اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دا کټ پریوزا
خړاک
افرین
وای 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 خدای دې الله سم ویونی سره ځره
ته دل سي راکې دغسی
آفرین
وو دغسی
آفرین دغسی ته د لمن پورته کې چې د نستاب دی وګورم
خړاکتر شو دغه دی وګورم
د نستاب خو جوړ شوی دی
نو چې د نستاب جوړ شوی ولی په تکلیف دی
د نستاب خو بيخي جوړ دی خامخه بل تکلیف ورته پیدا شوی دی دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده
هغه دوا چې تر اکړ وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای یو ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم خو اوس مې چندان درد نه آراموي
څه شی پیچکاری ما خو تاسو پیچکاری نه مې درکړي تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وی ګوره
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو که ناروغ له درد ډیر په تکلیف وو نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي
ډاکټر صاحب زه له درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولی
نو چې په تکلیف ما ته به ویلی وای ما نور دوا درکوله درد به آرام شوی وو ښه پر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې
ډاکټر صاحب یو مې شکیږي چې لګوم یې
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي صدر پیخیږي
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوڑی نس نس سرات پیدا کیگی او بدن می سخت درد کوي وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پوسپچکارو یو متات شوه ده لکه پودری داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه متات شوه يم
هو له بده مرغه چې متات شوه وي
وی خدای دا په څه بلا اخته شول
خورې داس تاسو خپل لاسه هدي ناروغي درلودله او هغه جوړیدله خو تاسو په خپل سر پچکاری رانیولی دی او ناروغ ته مور لګولی دی.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دې زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن هم دې شفاخانې ته بوځئ، خو